درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لار وبلله او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړي او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت، له مخدره موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي، د پلو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تاکل شویده چه سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان پشپشو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو چې رونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونو کې له 20 کلونو کم عمر سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه چې ورسره رادیو تو ویلی و چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو ویل چې د شخورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلې او د مرشوب لپاره سمدستي راپور نه دی ورکړی شوی. د استرالیا ABC تلویزیون راپور ورکړ چې یو شمیر پوځي پرسونل ژغورل شوی دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. زمو شخله ازادي راديو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پرموسه ګلای وشوه بوګنه ټول تر بدر کله او سګ دې ک بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وای چې تیر کال ژلیوی باغونه حاصل نو ورکړی، خو سش کال شمیوه ورکړی ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د طالبانو لخوا بندي امیر ملي پارک د شوزو پرتګ د بندیز پاره خبرګون شو ولري. بینیت په خپل ایکس پانه کې د طالبانو له حکومت د دې اقدام د علت او شریعت او کلتور سره د تړاو په اړه وضاحت غوښتل دي. د موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه خبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي مهربانی وکړی یو څوک روښانه کړئ چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمېر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا قمبری وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم کم محدودیت ها
زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه ورو ورو یې محدودیتونه وضع کړل څو هغې شیبې ته ورسي چې نجونې ژوندۍ خښې کړي. په بشپړه توګه په کور کې کورنۍ زنداني دي. دا نه یوازې په ما منفي اغېز کوي بلکې په ټولو نجونو اغېز لري. د یوې شیبې خوښۍ لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم له موږه واخیستل شو.
د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم سور دختر خانم ها بسیار کم رنگ بودن متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل همداسې پوښتنې او څېړنې کولی.
باید یک نکاح داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خب بهانه ای که به هر حال دارن که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
دا یوه بهانه و چې ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا ها بگویم هست که طالبان یک گروه زن ستیز یک گروه ستمگر هستند.
در خزو در قنو یا بلا فعال سونی کاریان هم وایی چه در طالبان و بندیزونه بعد در افغان خزو آنجون و راتلون که نسل در جدی روانی ستون تو سرم مخبری
دا بندیز لنور و بندیزون و سر یو زی و خزو بندی دیر زیاد منفی تاثیر لری و دا دی یو لوی ناورین دی رمسته که دلو سبب که یه چمان با پراتلون که احداث مرمنی و لروج آقوی بیانگیزی ناومید افسرده او پا روانی ناروغی و باخته مایندی او اینجونی باوی.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او حتی له افغانستان او آن له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس یا ټویټر کې خپره کړې ده دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې هم د اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللي. دا اعلامیه چې د مجاهد په ایک شبکه خپره شوې په کې ادعا شوې چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والي مرستیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخه ونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت د اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری پالو له افغانستانه د وتلو په بهیر کې د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ناکام بلل دي. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د ولسمشر بایدن اداره د 2020 کال د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. خو د بایدن ادارې تل له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې چې هوکړه لیکې د جمهوری پالو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال لاسلیک شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې څخه غوښتنه کړې چې د 2020 کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر په برید کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کوین مکارتي په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دا تلانو یعنی 14 سرتیرو په درناوي د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمه ځوړند شوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي او د دې هیواد د استازو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې مرستیال راب ویتمن په خپل اکس پاڼه کې په یوې ویډیو کې ویلي چې د بایدن له ادارې څخه هیڅ چا د دې برید په اړه ځواب نه دی ورکړی.
13 service members lost their lives there from that barbaric.
د امریکایي ځواکونو پر وړاندې په دغه وحشیانه برید کې 14 تنو سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا له افغانستانه د وتلو د ناکامو هڅو یو پایله وه. ما د وسلوالو خدماتو کمیټې سره خدمت کړي او زما لپاره دا خورا مهم دی چې موږ د ځواکونو د ناکام وتلو موضوع تر انتها پورې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
هغه دغه شان زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا وتل بریالي نه و. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې تړون چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه او ناټو له افغانستانه ووتل د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شو. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر نورو جمهوري غوښتونکو د اګست 26 په برید کې د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو مسله مطرح کړه او د ولسمشر بایدن له ادارې د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیلي په خپل اکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې ناکامه وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایدن ادارې په وار وار له افغانستان څخه د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر جو بایدن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې متحده ایالات به د هغو سرتیرو بې مثاله قرباني هیرې نه کړي چې په دوه لسیزو جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د دغه اعلامیې له مخې په افغانستان کې د دوه لسیزو جګړو په ترڅ کې 2,401 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6,344 ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري له طالبانو سره د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت د همدې هوکړې له مخې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې خپور شو، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر بایدن پر کړنو سختې نیوکې کړې وې. روس له هغه چې طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه بیا وخته ورسېدل، امریکا د خپلو ځواکونو او هغه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړ چې ژوند یې په خطر کې و. د دغه بهیر په ترڅ کې د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه ځان مرګی برید وشو. په دغه برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډله یعنې داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې وه، 170 افغان ملکیان او 43 امریکایي پوځیان ووژل شول.
سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي. دا ځل به په شپږو پاتې ولایتونو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا چې ولې شپږو ولایتونو کې دا ځل واکسین ورکول کیږي او ولې له 28 نورو ولایتونو سره چې مخکې واکسین پکې تطبیق شو دا ولایتونه یو ځای نه شول، د دې موضوع لپاره د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه را سره دی. ولې دا شپږ ولایتونه پریښودل شوي ول سبا ورځې ته؟
په افغانستان کې دا کمپاین پلان شوی و چې تطبیق سي 13 اونۍ، منتدا شپږ ولایتونه، یو خو د شمال 15 ولایتونو کې علت دا و چې تر هغه کمپاین یو اونۍ مخکې یو کمپاین تطبیق شوی و، ځکه په شمال او ځکه د پولیو ناروغي محیطي پیښه رامنځته شوې وه، نو د دوو کمپاینونو ترمنځ هغه ګیپ یا فاصله باید حداقل دوه اونۍ واوسي. نو ځکه په شمال 15 ولایتونو کې دا کمپاین ځنډول شوی و. روزګان ولایت کې د پولیو پروګرام محلي چې کوم ټیم دی هغو یو اونۍ وخت وخت اوسي، دوی ډېره ښه امادګي ونیسي په ښه تیاري سره کمپاین تطبیق کړي، نو ځکه دا کمپاین په دې شپږو ولایتونو کې یوه اونۍ وروسته تطبیقیږي.
سږ کال په ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په سږ کال په افغانستان کې په محیط کې 22 پیښې ثبت کړې دي. د دې منظور څه دی؟
مثبتې پیښې هغه پیښې دي چې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او فلج شوي دي. دا مثبتې پیښې ګڼل کیږي. محیطي پیښې هغه دي کله چې د پولیو پروګرام په محیط کې ترڅو دا ځان ته معلومه کی چې په محیط کې پولیو وایرس تا په کوم خطر احساسي هدف دا دی چې هلته په محیط کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی. محیط کې تبن د کله سیدا د بدرخت اوبه دي په غټو کارونو کې له دې نه نمونه اخیستل کیږي، ځکه د کورونو د خرابې اوبه د تشنابونو اوبه خو بدرخت سیستم ته ځي، نو له هغې نمونه اخیستل د دې لپاره وي تر څو په محیط کې په هغه سیمه کې په ولایت کې د پولیو ناروغي شتون معلوم کړل
شي. کور ودان سید کمال شاه د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړی او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنیو معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ روډې ته وویل میړه پنځلس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتني امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دوه کالو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس بې برخلیکه ګرځو او هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنیو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه چې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اړوند چارواکي باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی لس زره د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ روډیو ته وویل
چې در بخش عوالجات باشد، چې در بخش صد باشد، در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوش شاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې اولس پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له یو لکو نیولې بیا تر یو لکو دېرش زره ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلیو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په اولسو پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې سلسلو کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله ویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخبو مشمون ډېرې ښځې داسې کسان وو چې بېخي مقصد د موټر له آرام زمینانه برابره هر وخت په دې صحانې اوبه رسي. اوس پایده خلکو ته دا پیدا ده چې ډېری ځوانان دلته بېکوره وو، کاروبار یې نه و. مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوې ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصاد کمزوری دی، یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بېکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدون کی قسمت علی خان ویل
همو گډه سره ولا لاس په مو پنځه ورځې کني خوسته پنځه ورځې کوم لاس په نه خوسته دغه پروژتا دغه سینځ ته موږ ډیر ویاري نه دی چې خدای په کلنره پروژم دغه سر شي وندرم دا سر شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشتا بل څه وځي په څه نشتا
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشوه چې ګرا به وشوه مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل که نه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي سړک به غشي ستونزه به کمه شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یونس موسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې اولس پروژې وي اوس ولس پروژې په ځای تقریبا نهه ویشت پروژې شوې او دوی مونږ سره دا وعده کړی چې انشاءالله دا پروژې مونږ سره ته رسوو نو په دې کې الحمدلله خلکو ته سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنګریټې جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غریب ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200 زره سانو ته لوړ شوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د یورانیمو د غني کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ له مخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نوموړي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل یې نوریاس نوري اوري.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غني کولو بهیر د هغه چوکاټ له مخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیمو د تر 60% پخولو ورو کړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیمو غني کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د توندلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې که د تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملي نه کړي د یورانیمو د غني کولو بهیر د له هغه څه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. د دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غني کولی شي خو وروسته له هغې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شویو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 60% پورې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو خو سږ کال یې حاصل شدی. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سرګ الحمدلله د مړو بابونه ډېر په دې پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه بابونه یې ټول دربدر کړل او سګ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سای د بابونه ډېر راضی یو. زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو